Radio. Radio Badabi.
شنبه د کب یولسم د مارچ دوهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تورو بجو د خبرونه په منځنۍ سپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد د غونډې په اړه تفصیل درکوو چې پر کومو موضوعاتو به نن وغږیږي. دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنرانو د جمهور ریاست د نماندانو له لورې انتخاب شول. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې درویشت عسکر او شل طالبان وژل شوي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن یوه ورځنۍ لوبه کوي او پاکستان اسیر هندي پیلوټ هند ته وسپاره. د خبرونو تفصیل. په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو په مرکز په حمله کې درویشت عسکر وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک پرون د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل چې حمله شل وسلوالو کړې وه چې ټول وژل شوي دي. ښاغلی ځواک زیاته کړه
صحیح خریدین که ختم رسیدی یا سنج طرف قصدی چه خود ایتی شادت رسیدنی و یا هم تکنشو و اغای دقیقه از خرین کلسی.
په واشیر کې د پرونی حمله مسولیت طالبانو اخیستی دی. د طالبانو یو ویان ادعا کړی چې په حمله کې امریکایي عسکر هم وژل شوي. خو د هلمند د والي ویان دا خبره رد کړه. عمر ځواک وویل چې په هلمند کې د پخوا په پرتله د وسلوالو طالبانو فعالیت ډیر کمزوری شوی دی. په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبري له سره پیل کړي. د خبرو دا دور د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شو، تر چهار شنبې روان و، بیا دوه ورځې وقفه وشوه او نن بیا شروع کیږي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن د 500 ورونو دوهمه لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د هند د دهرادون ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د 500 ورونو په لومړۍ سیالي کې د ایرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغانستان تر دې لړۍ مخکې د شلو ورونو درې سیالۍ له ایرلند ګټلې وې. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې مسابقو په اړه وویل.
درې فارمټه لوبې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره ترسره کوي چې څلوریزې لوبې ترسره شوې. له دې وروسته به چې په مشالیزې پای ته ورسېږي، بیا 15 د مارچ د افغانستان او د ایرلند کرکټ ملي لوبډله ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پیل شي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی چې دلته نړیوالې لوبې ترسره شي، نو هند افغانستان ته د دهرادون د کرکټ لوبغالی ورسپارلی دی. په پاکستان کې اسیر شوی هندی پیلوټ ابی نندن ورتمان هند ته ستون شو. ابی نندن ورتمان پرون د شپې په پوره 9 بجو په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته ورواوښت. د هند هوایي ځواک لوړ رتبه قمندان آر جی کی کپور پرون په واګه کې خبریالانو ته وویل د وای قمندان ابینندن مشته وسپارل شو. د هند هوایي ځواکونو د اصولو لمخې به هغه روغتیایي معاینې ته ځي. دا معاینې په خاص ډول د دې لپاره باید وشي چې پیلوټ له الوتکې چې سقوط یې کړی ځان اچولی دی او د هغه پر ټول وجود د پیشې فشار راوستی دی. د هند هوایي ځواک خوشحاله دی چې هغه راسره یو ځای شو. د قمندان د پیلوټ ابینندن میک یوشت جنگی جت الوتکه د تیر چهارشنبه په ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو وبښته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. په دې اړه هم وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د اشباب د وسلوالې ډلې د شپږ بشت وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ پرون په یوه اعلامیه کې تایید کړه چې دا هوایي عملیات تېر اونۍ د پنځشنبې په ورځ د سومالیا په جنوب کې شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د عملیاتو هدف د اشباب پر وسلوالو فشار زیاتول او د سومالیا پر خلکو د هغوی د هماهنګو حملو مخنیوی دی. د امریکا پوست سږ کال په سومالیا کې د اشباب د وسلوالې ډلې پر ضد 24 هوایي حملې کړې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت وویل چې دې کسانو په وینزویلا کې خلکو ته د مرستې د موادو د انتقال مخنیوی کړی دی. د خزانې وزارت د اعلامیې پر اساس چې پرون خپره شوه، په دې کسانو کې د وینزویلا د ملي ګارد او پولیسو چارواکي شامل دي. هغوی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته نږدې کسان دي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې په وینزویلا کې یو بشري بحران روان دی او د مادورو رژیم میلیونونه وګړو ته چې د خوراکي موادو او دواله سختې قحطۍ سره مخامخ دي د نړیوالو مرستو د ورسېدو مخنیوی کوي. د راپورونو له مخې د امریکا حکومت د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشار زیات کړی، څو له واکه لري شي او چوکۍ د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو ته پرېږدي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. زلمی خلیلزاد او طالبان نن په قطر کې پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟ وړاندې به په خبرونه کې جزئیات در سره شریک کړو.
سید عصمت الله من نهرای هوا علم نورستانی اترای محمد حنیف دانشیار ورای گیتی ورای
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران انتخاب شول. تفصیل په خبرونه کې. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان د سولې مسله څېړلې. پاکستان هند ته هغه پیلوټ وسپاره چې تیرونه یې اسیر کړ او د هند بهرنیو چارو وزیر پر پاکستان سخت انتقادونه کړي دي. د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو.
یاره خو خودش ته ده چې د پایزی بغاک خو په ما باندې خلک گیده خو تنه نه پور را باندې خلک یا غشرنگار می په مزغو کې نستی.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو او طالبانو ترمنځ بیا خبري پیل شوه. دا خبرې چې د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي، تیره اونۍ دوشنبه پیل شوې. درې ورځې دوام وکړ، بیا پنځشنبه او جمعه د سلام مشورو لپاره د خبري طالبانو ودرولې. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره ګوري. څلور ځله په قطر کې او یو ځل هم په متحده عربي اماراتو کې سره شخیدلی دی. د دې پنځم ځل خبرو په اړه تر اوسه له رسنیو سره ډیر څه نه دي شریک شوي، خو زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی تر څو له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. خلیلزاد په دې ارتباط نور توضیح نه دی ورکړی، خو ټاکل شوی ده چې نږدې دوې اونۍ وروسته د کپ پشپشبشتمه په کابل کې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. د دې جرګې په اړه د افغانستان د سوري د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي
لویه جرګه بحثی که انشالله میکنه د اینمی مورد می باشه که
د لویه جرګه چې کوم بحث به انشالله وکړي، په دې اړه به وي چې غیر رسمي مذاکرات څرنګه کولی شي رسمي مذاکراتو لار پرانیسي، د رسمي مذاکراتو لپاره زمينه برابر کړي، رسمي مذاکراتو ته زیان ونه رسوي، هغه پیاوړی کړي. دا د لوی جرګې د بحث یو موضوع ده او دا زموږ وړاندیز دی.
بحث لوی جرګې می باشه انشالله کی پیشنهاد ما هست.
امریکایي پلاوی د طالبانو له استازو سره په قطر کې تر روانو خبرو مخکې د جنوري په 19مه د شپږو ورځو په مخه پرله پسې خبرې کړې وې. هغه وخت زلمی خلیلزاد وویل چې پر دوو موضوعاتو خبرې شوې دي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې به د بهرنیو پر ضد تر دې وروسته استفاده نه کیږي. د روانو خبرو په اړه ښاغلی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره پر څلورو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي، خو نور جزئیات یې ورنکړل. طالبانو په یو بیان کې بیا هغه دوی پخوانۍ خبرې یادې کړې دي او ویلي دي چې له خلیلزاد سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او پر داسې ضمانت چې د افغانستان خاوره به بیا د ترسانو لپاره په امن سیمه نه بدلېږي خبرې کیږي. آزاد خبریال سمی یوسفزی له دوحې ازادي رډو ته وویل چې په افغانستان کې پر اور بند او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبري د بحث دوی نورې مهمې مسالې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست ولسو کاندیدانو پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره رای ورکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو څوکیو ته یو اتیا تنه کاندید شوي وو. په ار کې تر پرونۍ رایګیري وروسته د هغو څوارلس کسانو نومونه اعلان شول چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې. ارګ وایي چې د کمیسیونونو رئیسان به د کمشنرانو په داخلي رایګیري کې وټاکل شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره اولسو کاندیدانو پرون پارک کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره رای ورکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو دربیدو د کمیسیون د نویو کمشنرانو چوکیو ته سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې ادارو یو اتیا تنه کاندید کړي وو. د جمهوری ریاست کاندیدانو پرون پارک کې ترګیری مخ کې د هغوی پروګرامونه، نظرونه او پلانونه واریدل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر به ډیر ژر هغه څوار لسنه چې تر ټولو ډیر رایې اخیستې دي ځنګړو کمیسیونونو ته ورمعرفي کړي. ولسمشر به شایي په دوه یا درې ورځو کې له هغو څوارلس کسانو چې تر ټولو ډېرې رایې اخیستې دي اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو دربیدو کمیسیون او دوه تنه د دواړو کمیسیونونو د دارالانشاګانو مشرتابه ته ورمعرفي کړي. د کمیسیونونو رئیسان او منشیان به هغوی د قانون له مخې په داخلي انتخاباتو کې ټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره د انتخابات پای تیرونی د چهارشنبه پورت شوی وای. خو ارګو ویل چې د جمهوری ریاست دوه کاندیدان عبداللطیف پدرام او محمد حنیف اتمر په سفر تللی وو. له دې امله رایګیری جمعې ته وځنډول شو. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال محمد قاسم حلیمی پرون د حقوق کسانو نمونه اعلان کړ چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې.
سید عصمت الله مل نهرای، مولانا محمد عبدالله نهرای، محمد قاسم الیاسی اترای، اورنگزیب اترای، مسافر کوکندی اترای، هوا عالم نورستانی اترای، حبیب رحمان ننگ اترای، محمد یونس طغرا اترای، چمنشاه اعتمادی اترای، محمد زاکر زکی اترای، محمد حنیف دانشیار اورای، گیتی اورای، زهرا بیان شنواری اورای، سید قطب الدین رویدار اورای.
د افغانستان ولسمشر د دلوي په دروښتمنې ټاپه او فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او دولس کمشنران د دندو لري کړل. د چوکۍ ته د کاندیدانو د معرفي پروسه د دلوي په وښتمنې ټاپه پیل شوې. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د سرطان په میاشت کې کیږي. په داسې وخت کې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو برطرفي ډېری اندېښنې پیدا کړې. خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دې موده کې دواړه کمیسیونونو نورمال کار کاوه. د اندېښنې وړ خبره نسته. په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات چې د میزان په 19 نیټه تر سره شو تر شدیدو انتقادونو لاندې دي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. په فیسبوک کې ځینو کسانو دا خبر خپور کړی دی چې د کابل کندهار په لویه لار کې د واورو له امله تیر شپه لاره تړل شوې وه او د زابل د ولایت په سیمه کې یو شمیر موټر بند پاتې شوی وو. البته حکومتي چارواکو ازادي راډیو ته داسې خبر ورکړی دی چې دوی په دې برخه کې مرسته کړې ده. که تاسو په زابل کې یاستئ کولی شئ چې موږ ته اسمس وکړئ چې د دغو خلکو مشکل هوار شوی دی او که نه، که چېرته ستونزه وه موږ به یې له چارواکو سره شریک کړو. د خپرونې په وروستیو کې اسمسونه لولو. تاسو کولی شئ چې په دې ارتباط ازادي راډیو ته اسمس راواستوئ. 9:15 دی. د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې د افغانستان د سولې مسله یې په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. صفي الله ستانکسی دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله چاپ کړې چې عنوان یې دی د سولې د پروګرام له مخې امریکایي پوځیان په 5 کلونو کې له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پنټاګان داسې پلان طرحه کړی چې له 3 تر 5 کلونو خپل پوځیان له افغانستانه وباسي او نیمایي سرتیري چې شمېر یې شاوخوا 2000 کېږي ژر افغانستان پرېږدي. د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ ادارې څو چارواکو د دغه پلان ځینې برخې نیویارک ټایمز ته ورکړې دي. د دوی په خبره دا پلان د دې لپاره ترتیب شوی چې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په خبرو کې مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی دی. طالبانو بیا یو اعلامیه ورکړي او ویلي دي چې داسې کوم وړاندیز د امریکا لخوا نه دی ورته شوی. امریکا ویلي په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو په صورت کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم او له تروریزم سره په مبارزې تمرکز وکړي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لرلید داسې اندېښنې رامنځته کړي چې افغانستان یو ځل بیا له توندلارۍ سره مخ شي او حکومت چې د لویدیز په ملاتړ په پښو درېدلی له سقوط سره مخ کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني ټینګار کړی چې سرتیرو یې امنیتي مسؤلیت په ښه توګه ادا کړی او د نظام د سقوط په اړه ګنګوسې بې ځایه ثابته کړي. نیویارک ټایمز په یو بله مقاله کې هم لیکلي چې د افغانستان د سولې هڅو ښځې اندېښمنې کړي چې ګواکې له طالبانو سره د سولې تړون به د هغوی لاسته راوړنې له منځه یوسي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو په نظام کې چې په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د پوځي بریدونو په نتیجه کې وپرځید، ښځې او نجونې له کار او زده کړو محرومه وي، تل یې چادرې په سر وي او کله کله خو په سړکونو باندې په درو هم وهل کېدې. ورځپاڼه لیکي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له ګوټ ګوټه 200 ښځې کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې سره ټول شوې وي او د خپلو لاسته راوړنو د له منځه تلو په اړه یې اندېښنه ښودله. نیویارک ټایمز لیکي دغو ښځو ویل چې سوله غواړي خو نه د هغو ټولو حقونو او ازادیو په تاوان چې په سختۍ یې ترلاسه کړي. په کابل کې راټولو شویو دغو ښځو دا هم ویل چې تر غونډې مخکې په خپلو ولایتونو کې له 1500 ښځو سره خبرې کړي او د هغوی پیغام هم دا و چې پرې نږدې ښځې یو ځل بیا د هغو سیاسي معاملو قرباني شي چې یوازې نارینه پکې ښکیل دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولای شئ. د پاکستان حکومت پرون هندي هغه هندي پیلوټ چې ابینندن ورتمان نومیږي او پاکستاني ځواکونو اسیر کړی وو بیرته هند ته واستاوه. ابینندن ورتمان پرون شپه په پوره 9 بجو په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته واوښت. د هند هوایي ځواکونو مرستیال مشر تایید کړ چې پیلوټ ابینندن شدی او د سی معایناتو د بشپړولو لپاره بیول شوی دی. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د پولی پوری غاړې ته د هند په خاوره کې سلګونه کسان راغونډ شوي وو. د قومندان ابینندن ورتمان انتظار ته ولاړ وو او د هند بیرغونه یې رپول. د هند او پاکستان ټلویزیونونو د واګه لسیمې چې د هند او پاکستان پر ګډه پوله پرته ده د پاکستاني ځواکونو لخوا هندي لوري ته د قومندان ابینندن د سپارل کېدو له مراسمو مستقیمي خبرونې کولې. د قومندان ابینندن میګ یویش جنگی جټ الوتکه د تیر چهارشنبه پر ورځ د پاکستان هوایی ځواکونو وویشته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. په هغه ویډیو کې چې پرون د پاکستان پوځ خبره کړه، قومندان ابینندن ورتمان د خپلې الوتکې د سقوط پیښه داسې توضیح کړه:
میں ٹارگیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کے ایئر فورس نے مجھے گرایا، اس کے بعد
سب ہدف سے گرزیدم، دا پاکستان ہوائی ځواکونو زما الوتک وویشتا، ز مجبور سوم چې لالوتک ځان وغورځوم، زما پراشوټ خلاص سو او زرا وغورځیدم، لما سره توپانچا و، زما شاو خواته ډیر خلک راټول شوی وو، ما د تیښتې هڅه وکړه، توپانچا می غورځار کړه، خو خلک په ما پسې وو او په ډیر جوش کې زه تعقیبولم. هغه وخت پاکستان د پوځ دوه افسران را ورسېدل او زه له هغه ځایه وژغورلم.
دوه جوان آئے، انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے.
دا پیښه د پاکستان او هند ترمنځ د روان کړکیچ لپاره ډیره خطرناکه بلل شوې وه او نړیوالو قدرتونو مکررن په دواړو خواوو غږ کاوه چې له زغمه کار واخلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې قومندان ابینندن ورتمان به د سولې د نیت د څرګندولو لپاره خوشی کړي. د جمعې په ورځ د پاکستان ټلویزیونونو د قومندان ابی نندن مرکې خبرې کړې چې په هغه کې د پاکستان له پوځ او حکومت مننه کوي او وایي چې د پاکستان پوځ ډیر مسلکي چلند ورسره کړی دی. د کلوات سنگ په نوم یو وګړي رویټرز خبري اژانس ته وویل، زه له پاکستانه مننه کوم چې زموږ پیلوټ یې را خوشې کړ. جګړه هیڅکله د هیچا لپاره ګټه نه لري. د هند رسنۍ وایي چې قومندان ابی نندن به مخکې تر دې چې له خپلې کورنۍ سره یوځای سي د صحي معایناتو لپاره په ځانګړي پوځي روغتون کې وي. هند او پاکستان له 1948 میلادي کال راهیسې چې لوی هند وویشل شو او پاکستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل سو، درې واره سختې جګړې کړې دي او په دې کې دوه واره د کشمیر پر سر جنګېدلې دي. د فبروري په 14مه د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر 40 زیات هندي ملیشا عسکر پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالي افراطي ډلې واخیست. د پیښې د هند او پاکستان ترمنځ د وسلوال کړکېچ ته پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې. د جمعې په ورځ هم په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې د ډزو اوازونه اورېدل شوي دي. دواړو هیوادونو د کړکېچ تر پیل وروسته خپل هوایي حریمونه د نړیوالو پروازونو لپاره تړلي وو، خو پاکستان د جمعې په ورځ شمېر هوایي ډګرونه بیا پرانیستل. د هند او پاکستان روابط په بحراني حالت کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ وویل چې په ابوظبي کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته د دې لپاره نه ورځي چې هند اوربلل شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ په متحد عربي اماراتو کې د اسلامي سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه وانخیسته. ښاغلی قریشي د دې لپاره دا غونډه بایکاټ کړه چې اسلامي هیوادونو هند ته بلنه ورکړې وه چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د هند استازیتوب په دې غونډه کې چې د جمعې په ورځ په ابوظبي کې وه، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وکړ. میرمن سواراج په دې غونډه کې د اسلامي سازمان پر غړو هیوادو ژغ وکړ چې د ترهګرو مخه باید ونیسي. د دې اشاره په ځانګړي ډول پاکستان ته وه، خو د پاکستان نوم یې وانخیست. که چیرته تاسو د انسانیت د خوندیتوب لپاره هڅه کوئ، نو بیا باید هغو هیوادو ته چې ترورستان تمویلوي او هغوی ته پناه ورکوي دا ووایاست چې د دې ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، د هغوی د کمپونو مخه ونیسي او ترورستي سازمانونو ته دې په خپله خاوره کې د مالي مرستې او پناه ورکولو نه لاس واخلي. تر غونډې مخکې اسلام آباد ویلي وو چې د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دوی دا غوښتنه ونه منله چې د هند له بلنې لاس واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څرګنده کړه چې هند د اسلامي سازمان د 50 غړو هیوادو غړیتوب نه لري، نو څرنګه غونډې ته رابلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرمن کې وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. د ازادي راډیو له اوریدونکو هیله کوو هغه مسافر چې ویل کیږي د کابل کندهار په لویه لار پاتې دي، د هغوی په اړه له موږ سره معلومات د اس ام اس له لارې شریک کړي. که چیرته دغه مسافر لا هم په لاره کې بند پاتې وي، ازادي راډیو به هڅه وکړي چې له چارواکو سره خبرې وکړي تر څو د دوی ستونزه هواره کړي. خو اوس لنډ خبرونه لرو. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو پر مرکز په حمله کې 23 عسکر وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي. د حمله پرون شوې ده. په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې خبري بیا پیل شي. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې نن د 500 ورونو دوهمه لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت غرمې په 12 بجو د هند د دهرادون ښار د کرکټ په لوبغالي کې شروع شي. په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان هند ته ستون شو. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د الشباب د وسلوالې ډلې د 26 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 اوریدل شي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنگونه.
د ما خو نوم د ملک ول زمان د چمن تر خېلې ما د پایزیب خو ډیر د وخت سابقانه یعنی تقریبا یو د 1500 کلو خو به سه پایزیبونه به دی خو ته دی پړکې سره به منګا چول زنانه وو زنانه و با چول سه ډول وکي ډول به وکي هغه به چې په لاره تلل ورجنه یو شرنګهار به هم کاوه او بل هغه پرتوک په غه کې ننهخته په توره پاڼه کې په لرګي کې مضبوط به یې نیولی وو.
که داسې راته ووایه چې کله مېرمنې دا پایزې په پښه تړي بیا روانې تاسو ویلې چې دا یو رقم غږ هم لري شرنګ شرنګ کوي که نه څومره دې خوښېږي دا؟
یاره خو خدای شته ده چې د پایزېب غږ خو په ما باندې ښه لګېده خو ته ننه پورې را باندې ښه لګېږي. هغه شرنګهار مې په مزغو کې ناست دی ایمان مې خدای ته راوړی دی که نه خو چې ته ننه پورې خو هغه زه زړه ده ورجنه وایي چې یاره بس ته دا ده ها ده موږ وایي
چېپایزېب نه غوندي
پایزېب دا نه ده وایي زه زړه یم او دا ده ها ده دا ځوانانو سره مزه کوي موږ سره مزه نه کوي. زه وایم چې یاره ماته خو دا اوس هم مزه راکوي په مزغو کې مې اشرنګهار هغه کړنګ وکړنګ مزه راکوي یعنې خدای خوشته ده که
اوس خو به ته خامخا لورګانې به لرې ځوانې انګور به لرې هغه دوی هم پایزېب په پښو کې تړي
پایزېب خو رواج شی ده که نه چې دا ځوانانې ټولې تړي.
که داسې راته ووایه کوم وخت د خپلې مېرمنې ته لور ته د انګور ته د پایزېب په بازار کې اخیستی یم ده؟
یاره لور ته خو مې نه ده اخیستی ده نه مې انګور ته اخیستی خو ښځې ته مې اخیستی.
نو ولې؟
خو هغه خپل خاوند به لري خپل خاوندانان دي ورته وایي زه د دې ښځې خاوند وم د دې په ما حق و دې ته مې واخیست.
په څو دې ورته واخیسته په یاد دې ده؟
یاره د هغه وخت خبره به درته وکړمه که نه د هغه وخت خبره د ما په خیال سره 80 روپۍ مې اخیستې وې د تاریکي نور محمد خان په وخت.
د ژوند رنګونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
وکیل بهیر له زابله پر استولې سمس کې لیکلي دي په زابل کې مسافر بند پاتې دي له مشکلاتو سره مخامخ دي او د واورې د ورېدو نور امکان هم شته. سمت خان د کندهار لیکلي دي د کابل کندهار لار لا هم بند ده. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي د زیاتې واورې له امله د درویش له سیمې مرکز ته تللې لار بنده شوې ده. ځینو نورو اورېدونکو پر نورو موضوعاتو هم اسمسونه راستولی دي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي له پرون راهیسې البته د همدې هوا په ارتباط ده له پرون راهیسې سخت باران دی. سمی الله د میوند له کلي لیکلي دي له پرون سهار 9 بجو راهیسې باران شروع شوی تر اوسه ورې. نور اوریدونکو دفترنی فرزانه د انتخاباتو مسلې ته اشاره کړې ده او پر استولې سمس کې لیکلي دي د ټاکنو کمیسیون لپاره د نویو کسانو ټاکنه د کاندیدانو لخوا د شفافو انتخاباتو پر لور شګام دی. عبدالله جان د میوند له کلي لیکلي د ماسپښین له 2 بجو باران شروع شو او تر 4 بجو ورېده. بسم الله عابد لیکي په هلمند کې باران دی او هوا توپانی دی. البته نور اوریدونکو هم د هوا په ارتباط راسره لیکلي دي. په کندهار کې مو د ازادي راډیو له خبریال صادق تشتینی سره شیبه مخکې تخنیکي همکار خبري وکړې او راته ویل چې بیګا د کندهار کابل لاره د زابل په برخه کې بند وه او مسافر په واوره کې ایسار وو. خو موږ هڅه کوو چې له چارواکو سره په سیمه کې خبرې وکړو چې دغه موضوع چیرته رسېدلې ده او دا ستونزه هواره شوې ده او که نه. او د ازادي راډیو د 8 بجو په خپرونه کې به په دې اړه له تاسو سره نور معلومات هم شریک کړو. البته منیر احمد له کندهار لیکي د کابل کندهار لاره همدا شیبه هم بنده ده. یو شمېر نورو اوریدونکو هم د کابل کندهار د لارې د بندېدو خبر راکړی دی. محمد قاسم الکوزی له کندهار لیکي په کندهار کې سخت باران په ورېدو ده. ځینو اوریدونکو بیا دې ته خوشحالي څرګنده کړې ده چې شکر دی چې بارانونه شوي دي او واورې ورېدلې دي چې د وچکالۍ مخه نیول شوې ده. توخی له شاجوی لیکي تېر شپه په شاجوی کې 0.5 متر واوره ورېدلې ده. او نصر محمد د کابل او کندهار د لارې د بندېدو خبر راکوي. فرید لیکي پرون باران و خدای نه دی لیکلي چې پرون باران په کوم ځای کې وو او لکم زیاده دا اس ام اس راستولې دي. یو شمېر نور اوریدونکو هم اس ام اسونه راستولې دي. له دوی ټولو څخه مننه کوم. البته په کندهار کې او د کندهار په ښار کې اوبه هم بېدلې دي او کوڅې او لارې بندې کړې دي. دا سجی رډو دا خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. په بلی خبری مجله کې سید سامی عباس لته سره دی. عباس صاحب سهار مو بخیر.
تشکر احمد شهبر.